پیښور په ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر سلو اوخته ای چې اکثره قربانیان پکې پولیس دي. افزایش تلفات ناشی از زلزله در ترکیه و سوریه به شمول ده ها افغان هزاران نفر جان باختند. او په امریکا کې له خونړیو بریدونو وروسته بایدن بیا په تهاجمي وسلو د بندیز غوښتنه کړې ده. سلامونه او ښه چاره. زه برېښنا عمر خیلې په رسنیو کې یو متل دی چې وایي څومره چې خبر خونړی وي هغومره د خبرونو سرټکی جوړوي. نن د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې په هغو طبیعي او د انسان په لاس په جوړو شویو پیښو نظر اچو چې په تیره یو اونۍ کې د پراخو انساني تلفاتو لامل شوي. په سر کې د ترکیې او سوریې وژونکې زلزله، تلفات ناشی از وقوع دو زلزله پیهم صبح دوشنبه در ترکیه و سوریه به ده ها هزار نفر افزایش یافته است. منابع به صدای امریکا گفتند که در این رویداد طبیعی ده ها شهروند افغانستان نیز جان باختند. رجب طیب در ترکیه در 10 ایالت آن کشور وضعیت اضطراری 3 ماهه را اعلام کرده است.
رئیس جمهور ترکیه در 10 ولایت آسیب دیده این کشور حالت اضطراری اعلام کرده است، اما باشندگان در چندین شهر زلزله زده ترکیه از پاسخگویی بطی و ناکافی خدمات حکومتی عصبانی و ناامید هستند. بر طبق بیانیه قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت روز دوشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ارسال هر گونه امداد لازم برای کمک اطمینان داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تکرار اعلامیه قصر سفید گفت حکومت ایالات متحده به طور کامل آماده امداد رسانی به ترکیه و سوریه زلزله زده است. او از ارسال بیشتر از 150 کارمند جستجو و نجات به ترکیه خبر داد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در رأس مساعی مان است. هلیکوپترهای ایالات متحده در خدمت حمایت از مساعی نجات ترکیه با ساحات سخت قرار دارد. ما در تماس نزدیک با حکومت ترکیه هستیم. من با همتای ترکیه خود صحبت کردم، سایر همکارانم با همتایان خود صحبت کردند و تیم امدادرسانی وسیع‌تر در محل است تا کمک رسانی نجات را هم در ترکیه و هم در سرحد شمال غرب سوریه تا حد توان به مردم نیازمند کمک کنند.
در همین حال ده ها افغان نیز در جنوب ترکیه که از اثر زلزله روز دوشنبه به شدت آسیب دیده است جان باختند. علی حکمت، رئیس انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، میگوید تا به حال جان باختن 2 افغان در زلزله ترکیه مشخص شده و 14 نفر زخمی شده است.
جمعیت مهاجرای افغان در نواحی آسیب دیده ترکیه چیز حدود 10 تا 15 هزار نفر تخمین زده میشه که بیشترین نهاد در شهر هاتای و مالاتیا زندگی میکنه.
از سوی دیگر در کنار امداد رسانان کشورهای مختلف جهان از جمله فرانسه، ایتالیا و کره جنوبی، میرخانجی متقی، یک امدادگر افغان در ترکیه، با حضور در مناطق مختلف زلزله زده کمک رسانی میکند. آقای متقی با ارسال این ویدیو از روند عملیات نجات در شهر مالاتیا ترکیه گفت عملیات امداد به کندی پیش میرود و امکانات بسیار کم است.
تا الان که 12 نفر خارج کردیم، شاید صدای مرا خوب نشنوید دوستان صدای آمریکا. آخرینشون یک ساعت پیش بود که خانمی با نوزادش کشیدیم بیرون، نوزادش ما از داخل تونلی که ایجاد کردیم بین طبقات خارجشون کردیم و همچنان مادرش رو تابستیم بگشیم بیرون. وضعیت خیلی خراب است اینجا، همجوری که میبینید ساختمانو تقریبا بیشتر فرو ریخته و خیلی یادگیر کردین بین ساختمانو. هنوز درخواست کمک هست، تجهیزات فعلا امکانات خیلی کمی از وسط حادثه خیلی زیاد است. وطالب خانواده افغانی که گیر افتاده باشه خدا رو شکر مواجه نشدیم. این الان در این ساختمانی که هستن سوریا هستن و داریم اونا رو نجات میدیم. دو خانواده افغانی که ما دیدیم دست پا شکسته بودن، خدا رو شکر مرد فوتی نداشتن که برای او ارزاق و چادر دادیم. فعلا مشغول هستیم.
زلزله در ترکیه بیشتر از 6400 ساختمان را تخریب کرده است. مقامات ترکیه میگویند که حدود 13.5 میلیون نفر از غرب تا شرق ترکیه از این زلزله متاثر شدند. ملل متحد گفته است که این سازمان در حال بررسی تمامی راه‌های ممکن به ارسال تدارکات به ساحات زلزله زده شمال غرب سوریه تحت اشغال شورشیان است. رقم تلفات در ساحات زلزله زده تحت حکومت سوریه بیشتر از 800 نفر رسیده است و حدود 1400 نفر زخمی شده است. بر طبق معلومات یک سازمان رضاکاران سوری حداقل 1000 نفر در ساحات شمال غرب تحت کنترل شورشیان سوری جان باختند و بیشتر از 2300 نفر از اثر زلزله زخمی شدند. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي په تیرو دریو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 168 تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین زیاتوي د دې سربیره په تیره میاشت کې 15,000 څاروي هم له منځه تللي دي.
طالبان وایي چې په روان ژمي کې د سخت سړې هوا له کبله تر اوسه 185 کسان وژل شوي دي. د طبيعي پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې یو طالب چارواکی عبدالرحمن زاهد وایي چې دا کسان د سړې هوا، سیلابونو او نورو اړوندو لاملونو له کبله مړه شوي دي.
له بده مرغه د هوا د سړېدو، سیلابونو، اور لګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 155 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت طالبان رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط او په میلیونونو کسان له بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د وړاندوینې له مخې د روانې اونۍ په پای کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید په کچه منفي 15 شته راکتشی. شازیا ایواله هغه مرمن د چې دوه میاشتې مخکې دوه ماشومان د سړې هوا او سونتو کو د نشټون لکبله مړه شوي دي. هغه په کابل کې د لغمان ولایت د بيزای شو په کم کې اوسېږي.
او یخد دوه میاشتې مخکې مې بچي دوه دانې ماشومان مې دیخد لاسه یو جمعې کې مشوبله هفته کې راته مړ شو د نن ماشومان مړ شو. او نو چې لروم نه د خدای له بخاریم کور کې لر دغه تنور ګرمه و ټول شپه دغه تنار باندې ماشومان دا او دا بریستان ده.
دا راز نور خلک هم وای سکل ژمه ډیر سخت دی، ل سخت او سون سره مخامخ دي او هیڅ چاره نه لري.
خونه خیلی خونه که از بیخی درجه آخر خونه کا امسال است. دیگه خیلی دیگه مردم به مشکل او پیدا نمیشه، گاز نمیشه، همه چیز خیلی به مشکل مواجه است.
مشکلات نه سردی است، یعنی زرا و نه چوب نه ساندلی نه مالی بنوشته شما به ساندلی سنوره لباس گرد نداره.
ملګری ملتونه وایي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی او لږ تر لږه شپږ میلیونه تنه له قحطۍ سره مخامخ دي.
په افغانستان کې ژمی هر څه ستونزمن کړي دي. موسم او وخت او لکه څنګه چې وینو یو شمیر کسان تلف شوي دي چې موږ ورته ډیر متوجه یو. نږدې شپږ میلیونه تنه چې دا ډیره لوړه شمیره ده د قحطۍ سره مخامخ دي. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم له قحطۍ سره د دغو شپږو میلیونو کسانو مخامخ کېدل بې ساري دي.
په افغانستان کې د ژمي سړې هوا وضعیت په داسې وخت کې سخت کړی چې په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله ګڼ شمېر خیریه مؤسسو کار درولې دي او د اقدام د خیریه مؤسسو ګڼ مرستندوی پروګرامونه ځنډولې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د تیری دوشنبه په ورځ په پیښور کې پر یو جماعت له خنړی بریټ ورسته په پاکستان کې له تنلارو اسلامي ډلو سره د هیواد د پاوز د اړیکو او چلن پاړه بحثونه یو ځل بیا تاود شوې دي. په دغه بریټ کې د وژل شویو کسانو شمیر سلو ته ورسید. ملګرو ملتونو، امریکا، سعودي عرب او د افغانستان په خونه ولسمشرانو دغه بریټ په کلکه غندلای او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په لمنسکونکو بریټ وحشتناک بللای.
په پیښور کې په یو جماعت کې په ورستی ځانمرګي بریټ کې وژل شوی پولیس افسر شرافت الله سلور لوړه او دوه زامن لري.
دا هیڅ چې د انسان ملامت شي چې والد سب صاحب لړ شي ملامت خالي لاس چرتم کوړتن هه ولته به موږ تم نصیحت کول چې کوړتن حسین خالي لاس مناس چر موږ لاغه خالي لاس نه درخ.
د پاکستانی طالبانو یو ویډلی جماعت الاحرار دغه حمله مسولیت منلې دي. د پیښور اوسیدونکو وایي چې د غبرید د پیښور خلک غمجن کړي دي. هغه د حکومت نه ثواب او د خوندیتو وختلې کوي.
دا پسونو خلک چې غم نه دینه متاثر شو، پسونو بچی یتیمانان شو، د مور اوخ کې چې غم دینو د دې دا سوال کی چې زما دشمن څوک دی، زما ذمہ دار څوک دی، د ملک حکمران څوک دی، د ملک چې کوم دینو واغدار او اختیارمن څوک دی.
په بریټ کې پولیس افسر عرفان خان هم موجل شوه. له هغه نه میرمن دریلونه او دوه زامن پاتې دي. خلک وایي چې عرفان خان یو ډیر مهربان شخص و.
مو زه خو سکول ته لرم چې څنګه راغلم، بس مور راته ویل چې بس بابا دې شهید شوی دی. او یو ورور خو مې پوه نه چې هغه ته وویل چې بابا کوم دی او ډپټر لته لري.
په پیښور کې د دغه ځانمرګي بریدروست د پاکستان پارلمان د افغانستان په اړه د پالیسۍ د نشتون په اړه بحث وکړ.
او به تاسو کتل اسلام آباد پر دغه سره ورسېدله او دا خبره بدلته مونږ درېږي. دا وزي پر په میاواله کې اټیک شوه دا به مخ په وړاندې زی.
په خیبر پختونخوا کې ترګرو په سلګونو پولیس وجل دي. د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د جنوري میاشت په هیواد کې د 2013 کال راهیسې تر ټولو خونړی میاشت و. د غټل وایي چې ترګرو د جنوري په میاشت کې سلور سلوي خبرونه تر سره کړې دي چې پکې ووی شي په خیبر پختونخوا کې شوی او په دغه بریدونو کې یو سل شپارس کسان وجل شوی دي. نصرانی یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
حملات مسلحانه در امریکا اخیراً به یک امر معمول تبدیل شده است و اختلاف قانونگذاران امریکایی در زمینه کنترل اسلحه سبب شده تا راه حل به این مشکل پیدا نشود. بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه در امریکا، از اول تا 23 جنوری سال روان میلادی 70 نفر در اثر خشونت مسلحانه در ایالات متحده کشته و 167 نفر دیگر زخمی شده.
بسیار از امریکایی های سیاه تبار در کالیفرنیا که در حال حاضر از موج جنایات ناشی از نفرت علیه جوامع آسیایی رنج میبرند و برای جشن سال نو قمری و عزاداری برای افرادی که در دو گلوله‌باری اخیر کشته شدند جمع شده بودند. جیمز راداسی از استاد تاریخ در دانشگاه سان فرانسیسکو گفت که این شرایط بسیار دشوار است.
واقعا سخت است که احساس حضور کامل داشته باشید و از جشن لذت ببرید وقتی می دانید که تراژدی بر جامعه آسیب رسانده و بر جامعه تاثیر گذاشته است.
در فاصله 100 کیلومتری شمال خلیج هفمون، یک شهر ساحلی کوچک با کودکستان و رستوران، مردم با گلوله‌باری جمعی دیگری دست به گریبان بودند و 5 آسیایی تبار و 2 تبعی امریکای لاتین شلیک شدند. آنها در دو مزرعه سماروق در کالیفرنیای شمالی هدف قرار گرفتند. پلیس فرد مظنون را یک طبیعی چینی کارگر مزرعه در یکی از این کودکستان‌ها شناسایی کرده است.
این اتفاقاتی که بر کارگردان مزرعه آمریکایی‌های آسیایی تبار در اینجا و بعد بر 11 آسیایی تبار دیگر در لس آنجلس رخ داد، بسیار تأسف‌بار است. واقعاً بدترین نوع خبری است که می‌توانم بشنوم.
از هر 6 کالیفرنیایی یک نفر آسیایی تبار است. گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در یک کنفرانس مطبوعاتی در خلیج هفمون این هفته گفت در سالهای اخیر بسیار از آنها احساس میکنند که در معرض تهدید هستند. اما گلوله‌باری اخیر با جرایم ضد آسیایی تبارها که توسط امریکایی های غیر آسیایی مرتکب شدن متفاوت است. دو مزنون گلوله‌باری دست جمعی خود از جامعه امریکاییان آسیایی تبار هستند. در حالی که انگیزی آنها هنوز تحت بررسی است، برخی سلامت روان آنها را عامل این موضوع می دانند. راسل جانگ استاد مطالعات آسیایی امریکایی در دانشگاه سان فرانسیسکو است.
انزوای اجتماعی و زبانی که ممکن داشته باشند، فقدان سلامت روان و حمایت جامعه‌ای که به آن نیاز دارند، دسترسی آسان به سلاح‌ها، همه اینها نشان می‌دهد که آمریکایی‌های آسیایی تبار به عنوان اقلیت با آزمون‌های زیاده روبرو هستند.
برای بسیاری از آمریکایی‌های آسیایی از این سال خرگوش به عنوان سال یاد می‌شود که با تراژدی آغاز شده است. برخی امیدوارند که این منجر به بحث و عمیق‌تر در مورد تجربه آمریکاییان آسیایی تبار و مهاجران شود که در ایالات متحده زندگی می‌کنند. سهر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon، شما به گونه‌ای مسئول با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
اروپا که در مهاجرت مسئله قبول لس کالا در مخه، هغه وخت راپورته شو چې د لیبیا څخه د مهاجرینو یو کشتی د ایتالیا له لمپدوسا ټاپو څخه سلګونه متره لري دوبه شوه او پکې څه باندې 300 کډوال ووژل شول. نږدې یوه لسیزه وروسته اروپایي هیوادونه لا هم د مهاجرت د مسلې او پالیسیو سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې له بندري ښار کالینه هر ورځ په لسګونه کډوال په تیره افغان کډوال مرګونه سفر په ځان منی او په ناقانونه توګه بریتانیا ته ځان رسوي.
د فرانسې او بریتانیا بندري سیمه کالی هغه ځای چیرې چې هر ورځ په لسګونو افغان کډوال په غیر قانوني ډول د کښتۍ په وسیله غواړي له فرانسې څخه بریتانیا ته ځان ورسوي. زایی افغان ترجمان محمد امین احمدزی از موږ سره د دې ځای په موندلو کې مرسته کوي. د هغه خیمې دي چې د ژمي په دې یخ موسم کې افغان کډوال پکې اوسیږي او دې ته منتظر دي چې په یو مناسب فرصت کې د فرانسې له بندري سمندر څخه بریتانیا ته په غیر قانوني ډول ځان ورسوي. د دې خیمو استوګن افغان کډوال مو په یو بل ځای کې موندل چې د ځایي خیریه موسسو لوري ورته خواړه او د څښلو اوبه راوړل شوي دي. په دې ځوانانو کې د یو شمېر ان څو میاشتې په دغه خیمو کې تیر شوي دي. د دوی زیاتره برخه هغه ځوانان دي چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول راغلي او کور فرانسې سربیرۍ د اروپا په مختلفو هیوادونو کې د ګوتو نیخان لګېدلی چې اوس پرې د دوبلین قانون پلی کېږي.
دلته چې انټرویو کله درناخلي تا ته ترکې خاک درکوي تا ته وایي وایي د دې ملک ووځه ښځه د دې ملک نه ووتلم بیا راته وایي وایي والا دغه تورې اوبه نه دا خو د مرګ تورې اوبه دي ښه وخت چې ته ښه صحیح پوهېږې ما مرګ سره لوبې کوې ما په دې تور وبو ته مجبوره کوي لګي مې کته ما ته یو کاغذ دی آی سپایس دی انسان دی انسان په سترګو کته ما ته وګوري هغه بشریت تاسې ناری وکی په سینه سینم دبوي چې مونږ بشریت استو بشر دوست استو انسانیت لرو پس خای مونږ هم انسانان استو ولې دی یو کاغذ په توسط مونږ نه برابر وي چې مونږ یو عادي ژوند وکړو په یو ملک کې مونږ یو ژوند ولرو افغانان
باید روحلا دو میاشتې په دغه سیمه کې تر خیمې لاندې تیرې کړې او څو میاشتې له افغانستانه تر فرانسې په را رسېدلو کې تیرې شوې. د هغې یو لاس چې د لارې په اوږدو کې په هنګري هیواد کې مات شوی د نه درملنې له وجې لا هم په غاړه کې پروت دی او د غوښې زیاتره برخه یې شنه شوې ده.
موږ کله له افغانستان حرکت را کړی داسې د پاکستان په خاوره راځو بیا ایران ته راوړو بیا چې ترکیه ته راځو په دې مرزو باندې بیا په بلغار راځو چې داسې سربیا ته راوړو په انګری ته مثال اتریش ته راوړو موږ ډېرې سختې او ترخې لیدلې دي. هر افغان دومره تکلیفونه تېر کړي ما ګوره دغه خپل لاس پکې مات ته اوس دغه اتریش کې دغه بند راته واچو ما خپل ګورم په خپل مې لاس غاړه کې اچولی و لاس ورځې د ما د لاس والا کې تداوي شوي باید د افغانانو غم وخوړل شي.
روحلا په همدغه ماته او ژوب لاس څو ځله برېتني ته د اوبو له لارې د رسېدو ناکامه هڅه کړې ده.
ګیمو یو څو ورځې تللی و بس بیرته بیا برګشتو یا اوبه خرابې یا یو څه مشکلات دي پولیس هم نه پرېږدي هلته چې موږ کله اوبو ته داخلیږو هلته پولیس بیرته برګش کوي نو وضعیت ډېر خرابه ده او له یو خوا نه ګوره مرګ سره لوبې دي په دې سمندر جپې دي او بس
په اروپا کې د دوبلین د مقرراتو لمخې هر پناه غوښتون کې چې د اروپایي ټولنې په کوم غړي هیواد کې لومړی د پناه غوښتنه وکړي نو باید په هغه هیواد کې پاتې شي. خو دغه افغان کډوال وایي چې په هغه هیوادونو کې ترې په زوره د ګوتو نښانونه اخیستل شوي او دوی نه غواړي چې هلته پاتې شي نو له همدې امله اوس له فرانسې برېتانیې ته د رسېدو په خاطر دغه مرګونې لاره انتخاب کړې ده. هلې اسد د امریکا غک د فرانسې او برېټانیې بندري سیمه خالی.
د امریکا غک درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیرونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو وروسته په رام الله کې د بیګنا فلسطینیانو په وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړه. د روان کال له پیل راهیسې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ د ماشومانو ملکیانو بریدګرو او افراطیانو په ګډون د 15 دیش فلسطینیانو د وژل کېدو لامل شوی دی.
د دوشنبه په ورځ فلسطین او اسرائیل ته د بلینکن د سفر پر مهال په سیمه کې د تاوتریخوالي پیښې وشوې. په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د بلینکن د سفر پر مهال رامنځته شوې پیښې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې وې.
مونږ په ټوله کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه افسوس کوو. مونږ به ټولو اړخونو ته خپل پیغام بیا تکرار کړو او دوی به د حالاتو د نورمالېدو لپاره د اقداماتو کولو ته وهڅوو.
د مصر د لوړ پوړو چارواکو سره له خبرو وروسته بلینکن د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره اسرائیلو ته سفر وکړ.
Our policy and my policy.
ستاسو تګلار او زموږ تګلار دا ده چې هر هغه څه چې د اسرایل په واک کې دي لاغتخه په ګټه اخیستنه د ایران د ټول پروګرام د ودرولو لپاره هڅه وکړو او دا اراده به هم دغه ډول دوام وکړي. دا روښانه ده چې دا حقیقت چې موږ او امریکا په ګډه کار کوو دا د دې ګډې موخې ترلاسه کولو لپاره اړین دی.
د سیمې د مشرانو سره په لیدونو کې د امریکا د بندنوي چارو وزیر د اوکراین په جګړه کې له روسیې څخه د ایران ملاتړ ته هم اشاره وکړه.
د
ایران رژیم اوس روسیې ته په اوکراین کې د ملکی خلکو د وژنې لپاره ډرون الوتکې ورکوي. د دغه په بدل کې روسیا ایران ته پرمختللې وسلې ورکوي.
بلینکن د سفر بل پړاو رامله ورو دي زغاړه ده. نوموړی په فلسطین ته په خپل سفر کې د فلسطینی مشر محمود عباس سره هم دوه اړخیزه خبرې وکړي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
با کودکان در اوکراین تانوس هم با مشکلات روحی ناشی از جنگ روبرو هستند. روانشناسان اوکراینی با استفاده از یک روش روان درمانی موسوم به توی تراپی یا درمان به وسیله اسباب بازی کودکان تلاش می کنند تا کودکان احساساتشان را تبارز دهند.
ارینای 9 ساله در خانه خود با دختران خالش در یک قریه در حومه شهر کیف مصروف بازی می باشد. ولی نتالیا لادان مادرش می گوید او چند ماه پیش با شنیدن خفیفترین صدا تکان می خورد. در ماه مارچ در آغاز جنگ این خانواده تحت راکت باران دوامدار روزها زندگی می کرد.
ما در زیر زمین بودیم، انفجار بزرگ صورت گرفت، اطفال به گریان و فریادهای تسلی ناپذیر آغاز کردند. برق قطع شد. ما دانستیم که روس‌ها کدام منطقه بسیار نزدیک ما را هدف قرار داده است.
پس از آن که سقف خانه آنان از اثر اصابت یک راکت روسی سخت تخریب شد، خانم لادان با دو دخترش، یک خواهرش و دو خواهرزادهش به غرب اوکراین کوچ کردند. پس از آن که نیروهای اوکراینی سربازان روسی را در ماه اپریل عقب راندند، آنها به خانهشان برگشتند، ولی لادان متوجه شد که دخترانش تا هنوز هم تحت فشار روانی زیاد قرار دارند.
پروژه اتاق درمان از طریق اسباب بازی یک محل خاص است، جایی که یک طفل و حتی یک کلانسال می تواند درمان شود و فرصت داشته باشد که همه استراب و استرس خود را به وسیله بازی بازگو کند.
این خانواده تصمیم گرفت تا از یک اتاق روان درمانی به وسیله اسباب بازی اطفال که توسط روانشناسان اوکراینی به خاطر زدودن صدمات روانی آماده شده دیدن کنند.
وقتی با او یک جا به خواب رفتم، یک خواب وحشتناک دیدم. از مادر کلانم خواستم او را به یک جایی ببرد که نتوانم آن را ببینم. من احساس راحت بیشتر کردم.
ویتا موسکالینکا روانشناس محلی میگوید دختر توانست که ترسش را به وسیله بازی منتقل کند و حال میتواند یک وسیله بازی جدید انتخاب کند. پس از یک کمی تردید، ارینا مار را به حیث سمبول قوت خود انتخاب کرد. اولین اتاق رواندرمانی به وسیله اسباب بازی در ماه جون باز شد. حالا 100 مرکز از این نوع در سراسر اوکراین وجود دارد که بیش از 1600 طفل را کمک کرده است. پلان‌های برای بازگشایی همچون مراکز در بیرون از اوکراین برای کودکان مهاجر اوکراینی نیز وجود دارد. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
تاسو د ملتیانه د تلپشان ډیر زیاته مننه. د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غک پښتو او د ری خبرونه او بیلابیل موضوعګان د امریکا غک په انستګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غک پښتو او د ری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوک مکې په 409 پیټا چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
ژوند په امریکا کې یو نوی راغلی مهاجر لپاره څنګه دی؟
څوک چې د دې هیواد په ژبه یعنی په انګریزي ژبه نه پوهیږي د هغوی لپاره ژوند دلته ډېر ستونزمن دی، او زه ډېر داسې افغانان پېژنم چې په انګریزي ژبه نه پوهیږي، هغوی د ژوند له مشکلاتو سره مخ دي. ډېر څه چې زموږ په ذهنیت کې وو یا په فکر کې مو وو یا موږ اورېدلي وو یا ویل شوي وو هغه غلط ثابت شو، زموږ نه خپل هیواد پاتې شو او موږ دلته راغلو. په امریکا کې ژوند او د ژوند له سهولتونو استفاده پوها مهارت او درایت غوړي.
د افغانستان او د امریکا د خلکو ترمنځ لوی توپیر څه دی؟ ساسو نظر هغه څه چې افغانان باید له امریکایانو زده کړي هغه څه دی؟ ساسو نظر هغه څه چې امریکایان باید له افغانانو زده کړي هغه څه دی؟
امریکایان چې له موږ زده کړي زما نظر دا دی چې دوی کولای شي.
نولیدونکو سلامونه، زه د اوسریقي یو ځل بیا په امریکا کې د ژوند یو نوی قصې سره ستاسو په خدمت کې يم. نن دلته په واشنگتن ډي سي کې له یو افغان سره مرکه لرم چې شاوخوا یو کال کېږي له افغانستان امریکا ته مهاجر شوی. په نننۍ خبرونه کې غواړم په دې پوه شم چې ژوند په امریکا کې د یو نوی راغلي مهاجر لپاره څنګه دی، او همدارنګه د یو نوی راغلي مهاجر له نظره امریکا څنګه یو هیواد دی. د خبرونه میلمه دی بریالی روان. خغلی روان شاوخوا لس کاله د افغانستان له پخوانی حکومت سره د پلان جوړونې، محلي حکومتوالۍ، عامه مشارکت او الکترونیکی حکومتوالۍ په برخو کې کار کړی. بریالی جانا ډیره ډیره مننه چې وخت را ک تر څو تاسو را شناسو او د تاسو د ژوند په اړه په امریکا کې معلومات ترلاسه کړو.
ډیره مننه صدیقی صاحب، زه لمړی تاسو او ساسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. څه وخت او څنګه امریکا ته راغلی؟
تقریبا یو کال کېږي چې زه امریکا ته را مهاجر شوم، او امریکا ته د امریکا د ځانګړي ویزې له لارې مې مهاجرت کړی دی. کله چې افغانستان کې نظام رنګ شو او یو لوی سیاسي بدلون را میاسته شو، نو زه امریکا ته را مهاجر شوم.
د افغانستان په کومه سیمه کې مو ژوند کړی؟
ما د افغانستان په کلی او ښار دواړو کې ژوند کړی دی. د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې زګیدلایم، د ژوند یو برخه مې هلته تیر کړی ده، او نور عمر مې په پلازمینه کابل کې کړی دی.
ډیر ښه. په کوم برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ په کوم برخه کې کار تجربه لرئ؟ په افغانستان کې البته.
ما د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي، او د عامه پالیسۍ په برخه کې د جنوبي کوریا له هیواد څخه ماستری لرم، او په افغانستان کې مې د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې او د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې او هم د افغانستان له حکومت سره د پلان جوړونې، محلي حکومتوالۍ، عامه مشارکت او الکترونیکی حکومتوالۍ په برخه کې شاوخوا لس کاله کار کړی، او په دې برخه کې د کار تجربه لرم.
ماشاءالله. د خپل ژوند د اول ورځو قصې مو په امریکا کې راټول کړي. د امریکا په اړه مو لبخوان اتمان خو اوس دنیا ډیره وسل سوي د معلومات بم لرل، خو د ژوند په اړه دلته څه معلومات هم لرل. اول ورځو کې چراغ له امریکا مو څنګه یو هیواد وموند؟
امریکا یو لوی هیواد دی، شتمن هیواد دی، او د دنیا د هر هیواد خلک دلته ته پیدا کولای شي، ولی زموږ خپل هیواد نه دی. خبره دا و چې موږ زموږ خپل هیواد پاتې شو او موږ دلته راغلو. په امریکا کې ژوند او د ژوند له سهولتونو استفاده په مهارت او درایت غوړي. یعنی د ژوند ډیر سهولتونه دی په امریکا کې، ډیر امکاناتي، ولې د دې سهولتونو نه استفاده تعلیم په او مهارت غوړي. په امریکا کې د لومړی ورځو چکله مو دلته راورسیدو، لا یو درون استقبال سره مخ شو دی امریکای خلکو، خصوصا مثلا د یو امریکایي کورنۍ مو خپل کور په اختیار کرا کړ، ډیر لوی کور چې هغه څه کور ما افغانستان کې نه دی لیدلی، او مو ته ویل چې تاسو دلته ژوند وکړی یو څه وخت پورې چې تاسو خپل کور پیدا کوی. نو یو زموږ نه خپل هیواد پاتې شو، مور پاتې شو، پلار پاتې شو، دوستان پاتې شول، هم ډیره سخته فیصله و چې موږ وکړه، ولی د آینده لپاره چې زموږ ژوند تضمین وي، موږ زمو لونې زمو لورګانې د غیر تعلیم په مورید کې چې ما کله د ځان سره سوچ کړ زه مسؤل وم او د مسؤلیت احساس مکرم، نو بهتره مې وبلل چې دلته راشم.
زه خبره یاد ورس پسې غواړم پوسم چې تاسو خپل کورنۍ سره راغلي یاست او څوک یاست؟
زه او زما مېرمن او زما دوی لورانې، او بله زه خپل کورنۍ سره امریکا ته را مهاجر شوم.
دا وایي چې امریکا مو د ژوند له نقطې نظر نه، د فرهنګ او د ژبې او د ټولنې او خلاصې د یو مهاجر ته د ژوند د کولو په ارتباط څنګه یو واد پیدا کړ؟
امریکا یو داس هواد چې موږ ویل شو چې امریکا د مهاجرینو هواد دی، یعنی یو لوی نړۍ ده. په هر سیمه کې، په هر ایالت کې، ته د دنیا هر فرهنګ، د هر دین خلق، د هر ژبه خلق، د هر رنگ خلق پیدا کولای شي. نو یو آزاد هواد دی، آزادی پکشته، انسان دوستی پکشته، احترام پکشته، یو څوک و بل څوک غرض نه لري، یو نظم موجود دی، چوکاټ موجود دی، او د قانون حاکمیت موجود دی. نو او د ژوند ډیر فرصتونه دي، خصوصا د تعلیم په برخه کې چې تاسو وګورئ د دنیا اکثریت خلک دلته راځي او تعلیم ترلاسه کوي. نو ته د آرامۍ احساس کړی شي، او ستاسو باندې څو غرض نه لري، ته به د بل احترام کوي او بل به ستاسو احترام کړي. او د ژوند ټول اصول چې دلته دي، قوانین چې دي، قواعد چې دي، د هغې به مراعات کړي. نو یو شتمن هواد دی، لوی هواد دی، او د دنیا په ټولو سیاسي مسایلو کې ښکیل هواد دی.
ولې مو وطن پریښود؟ آیا له دې پریکړې خوشاله یاست؟
زما عمر شپږ درش کاله دی. زه چې کله زګیدلم، نو هغه وخت کې په افغانستان کې روسان مداخله کړې وه او هغه جګړه روانه وه. زما مور کله کیسه کړې چې دوی په غارو کې د ویرې نه ژوند کړل. نو شپږ درش کاله وتل، زما د سر وخت سکرین شول، ما مثبت بدلون ونه لید. ترور، وجل، تهدید، بې ثباتي، بیکاری، فقر، غربت، دا هغه مسایل وو چې ما پریکړه وکړه چې زه وطن پریږدم، ځکه چې زه اوس د دوو لورګانو یا د دوو لونو پلار یم، او د هغې په وړاندې زه مسؤلیت لرم چې د هغې تعلیم ته، د هغې ژوند ته، او د هغې آینده ته زه توجه وکړم. زه یو پلار یادیږم، پلار یم، او نو ما چې د لورانو آینده او ژوند ته وکتل، ما دا فیصله وکړه چې چون زه په جنگ ستر شوم، ما ونه وختل چې زما لوران په جنگ ستر شي. او زه امیدوارم چې په افغانستان کې جګړه د تل لپاره پای ومومي، تر څو خلک د آرام او هوسا ژوند سا واخلي. نو پر همدې بنسټ ما دغه فیصله وکړه چې زه امریکا ته راشم.
ترازه دی اول ورځو یو څه قصیده راته وکړه، هغه د سترګو لیدلی حال راته وایه. امریکا دې څه رقم پیدا کړه؟ یا هغه څه چې تصور دې لره هماغه څه امریکا وکړه بل رقم؟
ډیر څه چې زموږ په ذهنیت کې وو، یا په فکر کې مو وو، یا موږ اورېدلي وو، یا ویل شوي وو، هغه غلط ثابت شول. زه چې د امریکې په دالاس هوایي ډګر کې ښکته شوم، نو ما مېرمنې او لورانو مې یو نفر ولید چې هغه په لمونځ ولاړ و، یعنی لمونځ ادا کوله. موږ ته یو بل احساس را کړ، یعنی موږ په دې پوه شو چې دلته د دین ازادي شته، ته کولی شي خپل دیني فرایض ادا کړې. له هغې وروسته چې زه دلته په مریلاند کې، په ډي سي کې، بعضې مسجدونو ته لاړم د اختر ورځ راغلې د مسلمانانو د اجتماع می چې ولیدل د دوی اتحاد می چې ولیدل بل قوت مو ترا کړ کله چې ما د نور ادیانو خلک ولیدل چې هغه زموږ مرسته ته راغلل زموږ سره یې کورونه شریک کړل موږ ته د کور وسایل راوړل موږ سره یې مالورانو ته د مکتب وسایل راوړل او موږ سره یې د موټرو په برخه کې د ترانسپورت په برخه کې کومک وکړ نو امریکا ما یو نمونوی هیواد پایس پیدا کړ دلته ژوند خ ژوند دی یعنی د ژوند سهولتونه ډیر د ژوند سختم دی خو د دې ژوند سخت ژوند دی اسانه کولو لپاره باید ته قوي اراده او خ مدیریت ولري چې د ژوند دلته مدیریت وشي کړلای او د دې تر څنګ د خلکو ډیر خلک امریکایي کورنۍ سره چې موږ مخ شو غوی ډیر خفه و زموږ په حالت باندې زموږ د ملاقات په حالت باندې نو په یو نه و په بازي امریکایانو په خنه غوښته چې داسې حالت راغی تاسو هم ملاقات یو نه معلوم حالت ته ولاړو نو موږ په خنه غواړو
څومره وخت کې کار پیدا کړو څه کار کوي
امریکا ته د راتګ څخه څلور میاشتې وروسته ما کار پیدا کړ دنده مې تر لاسه کړه او زه اوس ته SHC یو غیر انتفاعی سازمان دی چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي د هغه سره د بشری کومکونو د همغږی کون کې په هیڅ باندې کار کړم چې تر ډیره بریده مې کار د افغان مهاجرینو سره دی چې دوی د ایالتي ادارو سره وصل کوو او دوی ته بعضی تعلیمی فرصتونه په برخه کې برابرولو په برخه کې مرسته کړو او هم د دوی سره د کور د کرایې په برخه کې مرسته کړو او د دوی ماشومانو ته او مرمنو ته د انګریزي زده کړې د کورسونو د برابرولو په برخه کې زموږ هڅې او تلاشونه دوام لري
ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه ته خو ماشاءالله یو پردي ملک کې درس ویلی او ماستر ډیګري لري یو تعلیم یافته کس یې حتمن په انګلیسي ژبه هم پوهېدی چې راغلی امریکې ته د هغو خلکو په اړه چې ورسره کار کوي چې هغوی په ژبه بلد نه دي مثلا په افغانستان کې دومره درس نه ده ویلی د هغو د ژوند تجربه څنګه ده هغوی کوم ستونزو سره مخامخ دي هغوی سره داسې کورنۍ سره څنګه مرسته کوي تاسو
څوک چې د دې هیواد په ژبه یعنې په انګریزي ژبه نه پوهېږي د هغوی لپاره ژوند دلته ډېر ستونزمن دی او زه ډېر داسې افغانان پېژنم چې په انګریزي ژبه نه پوهېږي هغوی د ژوند له مشکلاتو سره مخ دي ځکه هغوی افهام تفهیم نشي کړلی یا کار نشي پیدا کولی او دلته د کار د پیدا کولو یوازینی کلی دا ده چې ته باید په انګریزي ژبه وپوهېږي او که په انګریزي ژبه نه پوهېږي نو کار به ستا ډېر سخت وي نو زه چې څومره بعضې افغانان زه پېژنم چې ژبه یې نه ده زه له مشکلاتو سره مخ شوي دي خو جالبه دا ده چې تر دریو یا څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو شپږو میاشتو تېرولو وروسته یو ماشومان په دې توانېدلی دي چې انګریزي ژبه یې تر یوه حده زده کړې ده او اوس هغه ماشومان په بعضې مواردو کې د دې ترجمانی کوي زه کله زموږ دفتر ته چې کله دوی راځي بعضې ماشومان راځي وي زه غواړم چې د خپل پلار او مور ترجمانی وکړم نو چې ژبه کله چې دوی یعنی د ژبه مشکل شته زه افغانان پیژنم چې ژبه زده نه ده له مشکلات سره مخ دي څوک چې په ژبه وپیږي نو په دې ټولنه کې بیا د کار فرصتونه هم زیات شته دي او مشکل نه وي
او کسان چې په ژبه نه پیږي بیا د کار مسله څنګه ورته کیږي هغه سره مرسته کیږي هغه اسی کسان ته کارم پیدا کیږي
بالکل هغه یعنی د هر چا د پاره دلته د کار زمينه موجوده ده خو که ته کار غواړی او ډیر ستړی نه وي نو ته باید په ژبه پوه شي او که په ژبه نه پوهېږي نو ستا ته به بیا ډیر سخت کار به ته کړي اکثره د شپې د خوانوي د ورځ د خوانوي هغه ډیر ستړی ژوند دی او د ژبه په ژبه پوهېدل خو یعنی په دې ټولنه کې د یوې کلی مانا لري یعنی ته چې کله ډاکټر ته مراجعه کړې ته چې کله د اولادو په ارتباط له مکتب سره خبرې کړې ته چې کله له حکومتي ادارو سره د خپل مسایل مهم کوي نو ته باید په ژبه پوه شي خو بهتري دا ده چې په امریکا کې په هر اداره کې د دنیا د هر ژبه د ترجمه لپاره یو سهولت موجود دی چې په آنلاین شکل په څو ثانیو یا څو دقیقو کې دغه اسانتیا برابرولی شي چې سا پیغام ترلاسه کړو او ستا ستونزو ته رسیدګي وکړي
ماشاءالله ته خود به ماشومان لري ستا د ماشومان نظر د امریکا کې د ژوند په اړه څه دی
زما د ماشومانو نظریات ورځ تر بلې د بدلېدو په حال کې دي کله چې موږ امریکې ته راورسېدو نو زما د ماشومان غوښتنه دا و زما د لوران غوښتنه دا و چې بیرته باید افغانستان ته لاړ شي خپل بابا وګوري خپل انا وګوري او خپل هغه ان سمفیون چې افغانستان کې درلودل بیرته غیت اسانه شي مقاومت کړ چې موږ دلته خوشاله نه یو اوس چون دوی په مکتبو کې داخله شوه او البته هر څه نوی دی ورته او دلته مهمه نقطه دا ده چې ډیر تمرکز د ماشوم پر روزنه باندې دی ا دې د پاره د ژوند ټول سهولتونه ا دې د پاره د سافټری سامانونه د ډیر زیاتی نو اوس دغه لیدلورې تغیر شوی دی مثلا کله چې امریکای ته راغله د افغانستان ډیر ملي ترانې یاد وی هغه به زمزمه کوله د افغانستان بیرغ به رسم کوله د افغانستان ډیر مسائل به هر ورځ زموږ سره شریکول اوس د امریکای په ارتباط باندې د معلومات زیاتیږي نو یو نو امریکایي ژوند ته د ینه د لارې خپل کړی دا او اوس دلته خوشاله دي
څنګه ویني د خپل او د ماشومان راتلونکي د په دی وطن کې
زه خو په دوه لارو کې پاتې شوم د نیم د ژوند یو لوی پړاو مې افغانستان کې تیر شو آلته ستر شوم آلته مې زده کړې وکړې او کار مې وکړ او یو یعنی د افغانستان بلو بلو ولایتو کې د کار تجربه مې پیدا کړې اوس نوی هیواد ته راغلم هر څه نوی دي مور مې افغانستان کې ده پلار مې افغانستان کې دی خپلوان مې افغانستان کې دی زه سل په سله فکری لحاظ باندې د افغانستان سره تړلی یم ولې زما اولادونه زما اندېښنه دا ده چې زما لورګانې دوی به دلته سترې شي او د دوی توجه به په همدې ټولنه باندې وي او په اوږد مهال کې زه فکر کړم چې نه یوازې زما ماشومان دي ټول افغانانو ماشومان چې په امریکا کې ستر کېږي زه فکر نه کوم چې اکثریت بیرته افغانستان ته ستانه شي هغوی به په امریکا کې پاتې شي ځکه دلته به تعلیم وکړي دلته به کار وکړي او همدې خلکو ته به بیرته مسره خدمت وګرځي
څنګه کورنۍ کولای شي همدغه ستونزه حل کړي آیا د کورنۍ کولای شي خپل ماشومان له افغانستان سره وصل وساتي یا کوم وخت افغانستان کې د فرصت برابر شي هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي
که زموږ په هیواد کې ثبات موجود وی امنیت موجود وی ژوند تضمین وی څوک چاته zarar و نرسی وی فقر او غربت نه وی کاری فرصت موجود وی یعنی ته یو معلوم حالت وګوري او معلوم آینده وګوري هیڅ څوک به فکر نکړم چې په دې وطن کې ژوند وګړي ځکه چې پلارنای وطن دا یو بل فلسفه لري هر څوک غواړي چې ماشوم یې په خپل ټولنه کې ستر شي خپل فرهنګ باندې آگاوي او د خپل د ژوند پر ارزښتونو باندې د ټولنه پوي نو یو بهتري داده چې بعض کورنۍ کوشش کړي چې د انټرنیټ له لارې چوند اسانتیا موجوده ده بعض کلاسونه د ژبو افغانستان کې خلی یا مثلا د خپل کورنۍ سره خپل ساتي خبرې وکړي ژبه د یادونه واسي خو زه فکر کړم چې په وګد محل کې کدلته ماشومان ستريږي دلته تمرکز په ماشومان ډیر زیات دی دلته سہولتونه ډیر زیات دي نو چې د ژوند دومره امکانات او سہولتونه دلته موجود وي بیا دا غو ماشومان په څنګه کولای شي یو غریب فقیر او د ثبات هیواد ته ستانه کړي چې هلته د ژوند امکانات هیڅ نه وي او یوازې هر ورځ د غم خبر ګوري او غربت ویني فقر ویني بې اعتمادي ویني زه فکر نه کړم چې دلته ستر شوی ماشومان د بیا بیرته ستانه شي افغانستان ته
په امریکا کې هغه څه ساسو ډېره پاملرنه جلب کړي هغه څه دي
په امریکا کې ډیره توجه چې زما جلب کړې ده د قانون حاکمیت ته د امریکای پولیس ته یعنی هر لحظه چې ته چیرته اوسې سره دې چې ته آزاد یې خو ته باید متوجه وې ژوند ته چې متوجه خپل ځان ته چې غلطي ونه کړې که غلطي دې وکړه نو قانون موجود دی او ته بیا اساسر قانوني چلن کیږي او دې ترڅنګ ما د امریکای بعض ایالتونو ته سفر کړای دی ما چک پوینټ نه دی لیدل په د ټول ستر امریکا کې چې ته تاو ورتاو شي تا ته څوک نه ویي چې ته د کوم هیواد یې رنگ دې چي دی ژبه دې چي ده فرهنګ دې چي دی او څه کړی دلته اته کې د امریکانو یعنی د خصوصي کمیونټي چې دی یا د کورونه چې دی کدی کوم ته و وسه ستو احترام کړی څوک په دا غرض نه کړی دلته څه کړی خو ته به د خلکو احترام کړي او د ژوند اصول رعایت وکړي.
توې نه کې
او که اون کړي ستاسو سره قانوني برخورد کیږي، نو بیا امریکا د قانون په مورید کې کته غلطي وکړي او د کوم جرم مرتکب شي، بیا نو ډیر سخت هوا دی او بیا ستاسو ټول ژوند په خطر کې دی. ته بیا نه کار پیدا کولای شي، نه بدل ته ښه ژوند لري، ځکه ستاسو ټول ریکارډ خرابېږي او نه به ډیرو د ژوند ډیرو امکانات او سہولتونو نه به ته بیا محرومېږي.
دا سیستم په خلکو، په ټولنه، په فرهنګ، په مجموع په امریکا کې څه لیدلی چې تاسو د تعجب وړ وي؟
او ته کله چې ته ګرځې چیرته، مثلا پارک ته لاړ شي، کتابخانه ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، بازار ته لاړ شي، کله چې ته د خلک ګوري هغه تا ته یو ډول وخاندي، نو ته سوچ کړې چې دی ولې وخاندل. خو وروسته چې ما پوښتنه کړې د هغې معنا دا ده چې هغه تا ته یو د خوشحالۍ پیغام درکوي وي چې خوشحاله اوسه، ښه وخت ولري. او دوهم مهم هغه دا ده چې د نړۍ د ټولو غریبو هیوادو خلک په دې هیواد کې مصروف دي، کار او روزګار لري. داسې هیوادونه هم شته چې تر نفوس زیاته برخه یې دلته اوسي، ټول په یو چوکاټ کې ژوند کړي. زه چې په کوم کلي کې ژوند کړم، د نړۍ د ټولو هیوادو خلک پکې شته دي. یو د بل احترام کړو، یو به بل غرض نه کړو، او په یو منظم چوکاټ کې زموږ ژوند دوام لري. او بل مهم شی چې ما ته ډیر مهم دی او زما علاقه ده، زه چې خصوصا د ډیر عمر لرونکو امریکایان چې زه ګورم یا ځوانان ګورم، اکثریت مطالعه ډیره زیاته کړي، حتی دوی به سپورت کړي خو کتاب ولولي. په دا یعنی کتاب سره علاقه ډیره زیاته موجوده ده، چې دې برخه کې لمر ته به ناست وي کتابونه به مطالعه کوي، په مترو کې به ناست وي کتاب ولولي، په بس کې به ګرځي کتاب ولولي. یعنی مطلب دا دی چې د کتاب د مطالعې د طریقه یا د کتاب د مطالعې په اساس دوی د امریکا دومره ستره کړې ده.
د افغانستان او د امریکا د خلکو ترمنځ لوی توپیر، یو لوی توپیر څه دی ستاسو نظر؟ البته
مونږ په خپل هیواد کې د قانون حاکمیت نه دی لیدلی، او همیشه حاکم طبقه د خپل کورنۍ و خدمت کړای دی، او ولس د تم یاد ویر لواج د حاکم طبقه خدمت کړای دی. په امریکا کې د قانون حاکمیت موجود دی، حاکم طبقه د خلکو خدمت کړي او خلک له حکومت سره همکار دي. او دلته چې څوک یا غواړي وکیل شي یا په حکومت کې راشي، نو هغه به ډیره لویه قرباني ورکوي، د ژوند یوه لویه برخه به د خلکو خدمت ته وقف کوي، چې بدبختانه د افغانستان په ټولو تاریخي دورو کې موږ ډیر کم، یعنی ډیر کم پیدا کیږي چې یو څوک د خپل ژوند د مملکت د خدمت لپاره وقف کړی وي. اکثریت د خپل کورنۍ خدمت کړی دی، او همدا علت چې موږ د افغانستان ملي شورا زړنګ ده او دغه مملکت په بحران کې دی.
ستاسو نظر هغه څه چې افغانان باید له امریکایانو زده کړي هغه څه دی؟
افغانان چې له امریکایانو زده کړه وکړي، یعنی د یو نمونې په توګه د خپل مملکت سره تعهد، د خلکو د خدمت لپاره د قربانۍ ورکول، او د تعلیم حاصلول، دا باید د امریکای لټولن زده شي. بیا افغانستان دی یو غریب او وروسته پاتې هیواد په توګه کولای شي چې موږ نه، یعنی د امریکای سره خوشحالي نشي کړای، خو کولای شي چې په لار روان شي او په تدریجي توګه یو پرمختګ تر حاصل کړي.
ستاسو نظر هغه څه چې امریکایان باید له افغانانو زده کړي هغه به څه وي؟
امریکایان چې له موږ زده کړي، زما نظر دا دی چې دوی کولای شي د کورنۍ ژوند سیستم یا د کورنۍ ژوند جوړښت له موږ زده کړي. د دوی ژوند ډیر انفرادي دی، او د ډیر امکاناتو باوجود بعض وخت دوی زیات خفه وي. موږ یو کورنۍ ژوند لرو کورنی ارزښتونه لرو او یو د بل سره ګډ ژوند همیشه خوشاله باندې تیرو. دا کولای شي یعنی د کورنی ژوند اصول له موږ زده کړي او بل لکه څنګه چې موږ همیشه زوریدلې او دردیدلې او لوړې او ژورې مولیدلې دي، خو بیا هم موږ په پښو ودارو، مقاومت لرو، سونز زغم او حوصله لرو، صبر لرو، وځپل شو وځپل شو بیا هم موږ د ژوند یو نوې هیله لرو، بیا مبارزه کړو. نو دوی کولای شي زموږ له مقاومت، حوصله او زغم څخه زده کړه وکړي. لکه زما نظر دا دی چې که دوی له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ شي، نو د ژوند لاره به ترې ورکه شي. ولې موږ کولای شو د یو داسې ملت په توګه چې د تاریخ په ټولو دورو کې موږ ستونزې او مقاومتونه لیدلي، مشکلات لیدلي دي، ولې حوصله مو د لاسه نه ده ورکړې، بیا په پښو درېدلي یو، لوړې ژورې مو لیدلي دي، خو ژوند ته مو دوام ورکړی دی. نو دوی کولای شي د حوصلې او مقاومت هنر له موږ زده کړي.
که دغه بحث راغون کو، یو نوي راغلي مهاجر لپاره امریکا څنګه یو هیواد دی؟
هم سخت او هم اسانه. اسانه چې هغه وخت دی چې ته تعلیم ولرې، سامرمن تعلیم ولرې، ته د هیواد په ژبه پوه شې، ته د اصول او قوانینو رعایت وکړې، ځان عیار کړې، دا اسانه دی. او سخت هغه وخت دی چې ته د دې مملکت په ژبه پوه نشې او د دې خلکو د هغه ژوند له اصول سره ځان عیار نکړې، مثلا د وخت احترام و نکړې، په خپل وخت رسیدګي و نکړې، او د دغه ټولنې کوم ضرورتونه او تعلیم شې د هغه سره ځان عیار نکړې، بیا ژوند سختيږي او بیا ډیر درنیږي. او کته ډیر اولادونه ولر امریکای کې مثلا د خپل ډیر سخت ژوند دی، دغه مدیریت، دغه تعلیم، دغه تربیه د ډیر سختيږي. بعض کورنۍ افغان کورنۍ د پاره چې ډیر ماشومان لري، دا ور ډیر سمونه خبره ده چې د دوی نشي کولای چې اته دوی کار نشي کړای، چې موږ ازو کار وکړو، زموږ اولاد پات کېږي، زه باید اولاد ډاکټر ته ورسم، زه به اولاد د مکتب له ادارې سره همیشه خبرې وکړم، د هغه سره کارونه تعقیب کړم. نو هم سخت دی هم آسانه. که تعلیم ولري، مرمن د تعلیم یافته وي، په ژبه پوه شي، بیا کولای شي د ژوند امکانات او منابع او نه دلته ښه استفاده وکړي. او که په ژبه هم پوه نه وي، مرمن د تعلیم وي، نو بیا دلته ژوند ډیر سوزما.
تاسو خپل د ادارې سره شکار کوي، اتمن داسې کورنۍ سره مخ کېږي، ځینې هغه کورنۍ چې اته مرمنې مکتب ته تللې نه دي، دلته راغلي دي، اغوی څنګه ژوند لري، اغوی څه ستونزې لري؟
دوی لا ډیر یعنی دوی سخت ژوند لري، لا سخت حالات سره مخ دي. اوس په دې باندې اعتراف کړی چې موږ لخپل مرمنو سره یا لخپل لورګانو سره یعنی مثلا ظلم شوی دی افغانستان کې. که دوی تعلیم کړای وای، که دوی زده کړې کړې وای، دوی لیکل زده وای، دوی ته به د دنیا په هر ګوټ کې ژوند کول آسانه وو. او اوس به د خپل دی یعنی د خپل د یو کورنۍ په شکل باندې به یو منظم ژوند درلود، چون اوس دوی په ژبه نه پوهیږي، له محیط سره نابلده دي، تعلیم نه لري. نو دلته خو دا ژوند داسې دی چې یو ټیکنالوژي یعنی ټیکنالوژیکي ژوند دی، یعنی د مهارت غواړي، نو لستوندو سره زیات لاس او ګریوان دي. نو اوس کله کله داسې وایي چې کاشکې زما مرمن تعلیم یافته وای. نو زما نظر دا دی چې صحیح ده، هغه فرصتونه خو موږ د لاسه ورکړي دي، بهتره ده چې اوس د نجونو په تعلیم او د خپلو اولادونو په تعلیم باندې زیات تمرکز ولرو.
ډیر مننه له وخت نه دی ښاغلی روان.
ډیر مننه صدیقي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او ما د مهاجرت خپل کیسه تاسو سره شریک کړه.
الله تعالی مو روغ جوړ لره. لیدونکو دا و دې ونې خبرونه، هیله ده چې دا خبرونه مو هم خوښ شوي، تر څو چې بیا هم راتلونکي ونې له نوې قصې او نوې موضوع سره ستاسو خدمت حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شي.